این اقدام متوسل شده است.
سلام و وقت بخیر د افغانستان په وخت د شپې وبو بجوشي زمونږ د خبرونو لري برخزور فکر خبرونه ته ځنګړې شوې ده چې زمونږ هم کار افرد سی البته تاسو ته د غیر قانوني پر کډوالۍ باندې خپل موضوع او خپل خبرونه وړاندې کړ اوسم خبرونه د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی وایي چې طالبان د نوي قوانینو په وسیله نه یوازې پر افغان ښځو او میرمنو بلکې پر اقلیتونو هغو خلکو چې جلا فرهنګونه لري او حتی پر نارینه وو لا ظلم کوي. ریچارډ بنټ له ښځو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي د 14 ورځني کمپاین په پیل کې په یوه ویډیو پیغام کې چې نن یې پر خپل ایکس پاڼه خپور کړ ویل دي چې که دا قوانین له منځه ولاړ نه شي نو د افغانستان راتلونکي نسلونه به اغېزمن کړي. نوموړی زیاتوي چې باید هغه لارې چارې وموندل شي چې طالبان قانع شي چې خپل سیاستونه بدل کړي، ځکه د ده په وینا په افغانستان کې د راتلونکي سولې او پخلاینې لپاره حساب کتاب مهم دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت رمایا او د دې سازمان د بشري حقوقو دفتر په یو تازه راپور کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې د رسنیو پر وضعیت اندېښنه ښودلې. یونبانن پیو بینک ویلي چې دا راپور په افغانستان کې د خبریالانو د رسنیو د کارکوونکو او رسنیزو ادارو پر وړاندې زیاتېدونکې ننګونې مستندوي. رمایا وایي چې د سانسور او معلوماتو ته د لاسرسي پر وړاندې د سختو بندیزونو لاندې چاپېریال کې خپلې چارې پر مخ بي. په راپور کې چې د طالبانو د واکمنېدو له پیله د 2023 کال د سپتمبر تر 10 پورې موده رانغاړي تغذی چې خبرلن او په ځنګړې ډول تر اسنې خزینه کارکونکو له زیاتو بندیزونو او تبعیضي چلند سره مخامخ چې د مسلکي کار پر مهال د دې وړتیا وی اغېزمنوي.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
سلامونه ستړي مشه ځوان فکر پروګرام ته مو زه فرید سیال د تایروشان د تخنیکی چارو په سمبلخت هرکلی کوم. ولی افغان ځوانان په غیر قانوني لارو کډوالۍ ته زړه ښه کوي. په پاکستان کې میشت افغان، همدارنګه په څنګ کې په ترکیه او ایران کې میشت افغان که هغه په قانوني لارو د هیوادونو ته ورغلی دي یا که په غیر قانوني لارو ورغلي، له کوم ډول ستونزو سره مخامخ دي او ولې دغه هیوادونه ورته اجازه نه ورکوي چې په دې هیواد کې پاتې شي. له دې سربیره په افغانستان کې دننه ډېر داسې ځوانان شته چې تکل لري دغه هیوادونو ته یا د کار یا د نور دلایلو له کبله سفر وکړي او لاړ شي. ډېر دغه ځوانان هڅه کوي چې په غیر قانوني لارو د هیوادونو ته ورشي، خو دا چې علتونه یې په ټولو کې څه دي، همدارنګه ستونزې د افغانستان دننه څه دي او کله چې دغه ځوانان د هیوادونو ته ورځي هلته له کوم ډول ستونزو سره مخامخ کیږي، نن د ځوان فکر پروګرام کې به خبرې اترې کوو. اوریدونکو ساسې تبصرې چې پر فیسبوک مو کړي دا به هم راواخلو، ساسې اړیکې به هم راواخلو او میلمانه هم راسره په پروګرام کې شته. په پاکستان کې میشت افغان خبریال امینه اکبری، په ترکیه کې میشت افغان ځوانانو د فرهنګي ټولنې مشر سید سادات، د خوست په خوانځي کې استاد رسول بادشاه زیارمل او خوانیس فعال احمد غنی احمدی سره په پروګرام کې دي. تاسو ټول قدرمن ستړي مشي، پروګرام ته په خیر راغلي. اغلی اکبری را سره تاسو ستړي مشي، پروګرام ته په خیر راغلي. له تاسو اغلی اکبری په پایل کې اورو، پاکستان کې په دې وروستیو کې په ځانګړې توګه دغه یو اونیو کې نارامي، د دوی داخلي ستونزې هم ډېرې شوې دي، افغان کډوال هم ډېر ورځي. تاسو هلته یاستئ د څو کاله کېږي، څه ډول کډوال ډېر پاکستان ته ورځي؟ په قانوني لارو ورځي که په غیر قانوني؟
سلامونه فرد جان، تاسو ته او ستاسو د دې پروګرام ټول لیدونکو ته ډېره زیاته مننه کوم چې زموږ خپرونې ته راوبللم. فرید جان، په پاکستان کې ډېرې فیصدي افغانان چې اوسېږي راغلي دي، هغه د غیر قانوني لارې نه ډېر، مثلا کلس فیصد 15 فیصد وي، خو لیکن زموږ ډېری افغانان په قانوني لارو باندې راغلي دي خو بیا ویزی ایکسپایر دي او اوس مهال غیر قانوني دوی دلته میشت دي. په دې کې مشکل د پاکستان د حکومت دی چې ویزی نه تمدیدوي. اوس ډېری کسان چې کوم دي، په لکهاو لکهاو خلک په میډیکل ویزی راغلي دي، په درې میاشتنی ویزی باندې، خو هغه درې میاشتنی ویزه صرف هغه درې میاشتې کار کوي، نور کار نه کوي چې ایکسپایر شي او چې بیا دوباره دوی غواړي تمدید ته یې ورکړي، دوباره نوی کړي د ویزه او هغوی دوباره بله ویزه نه ورته راوباسي. ها، په یو شرط، هغه کسانو ته که په دې یو میلیون دوه میلیون کسانو کې که ډېر کم فیصد خلک هغه شپږ میاشتنی ویزې باندې راغلي وي چې هغه تمدیدېږي هر شپږ میاشتې بعد، نور ډیری فیصدی خلک اوس مهال غیر قانوني دلته اوسېږي. البته اوس دغه دوه درې میاشتې چې کوم افغانان دې خواره روان دي راځي، د په غیر قانوني لارو باندې په سپین بولدک شو، او همدارنګه د غلام خان بندر امدالارې ورته وایي په دې لارو باندې راځي بغیر له ویزې نه. دې کې مشکل څه ده؟ ځکه چې ویزې په افغانانو باندې بندې شوي دي. که یو افغان عجل کار ولري یا چېرته ځي یا د مریضي څه وي، نو یوه شپږ میاشتنۍ ویزه په $1,500 تر $2,000 پورې زه داسې کسان پېژنم چې اخیستې دي او راغلي دي پاکستان د خپل د عجل کار د ضرورت د رفع کولو لپاره. متاسفانه د ویزې په برخه کې افغانان نه، بلکې د پاکستان د حکومت مشکل ده چې هغوی نه ورته ورکوي.
په ټوله کې دغه کسان چې تاسو یادونه وکړه چې په هر ډول ویزو باندې راځي، بیا وروسته پاکستان حکومت ورته ویزې نه تندي دي، هلته پاتې کیږي، او ډیری اوس غیر قانوني دي. ځوانان پکې ډیر شامل دي، که کورنۍ درځي یا داسې کسان چې د زده کړو په لټه وي هلته درځي د اوسېدو لپاره.
فرید جان، دا ټول چې د کورنۍ دي، دلته چې څومره کسان هم دي، په لکهو لکهو دا ټولې کورنۍ راغلي دي. ځوانان پکې ډېر کم فیصدي دي چې هغه راغلي اوسېږي. ډېری ټول کورنۍ وي راغلي دي او ویزې ایکسپایر دي، دلته ژوند کوي. او اوس فرید جان، دغه یوه هفته کېږي بیا د افغانانو دغه د نیولو مسله په افغانستان، په پاکستان کې، په ایران کې، په ترکیه کې، دوی ځایونو کې بیخي ډېره زیاته شوې. په پاکستان کې هم دا ځینې منطقي دي چې متاسفانه هر ورځ ویډیوګانې ګورو، خبرونه اورو، خپل دوستان هم پکې دي چې موږ دا حال راکوي. ډېر کسان پکې نیول کېږي او زندان ته اچول کېږي.
د دې کسانو د راخوشي کېدو په بدل کې ځینې داسې راپورونه شته دي چې پیسې له دوی اخیستل کېږي، یا ځینې کسان چې حتی اسناد لري، کله چې پولیس نیسي ورنه پوښتنه کوي چې هغه اسناد مو لري، ویزه مو لري، ورسره پاسپورټ هر څه مکمل وي، خو بیا هم وي دوی نیول کېږي او بیا د پیسو په بدل کې راخوشي کېږي. دا واقعیت څومره په سیمه کې شته؟
متاسفانه فرید جان، زه خپل هم له دې سره مخامخ شوی ما، حال دا چې ما پاسپورت هم درلودو، سپیشل برانچ هر څه مې درلودو، خو لیکن کله چې د تا یو سیمه او منطقه ورته وایي دا د افابدا دی ځای کې پولیسو چک پاین او موټر ودرولو، چې سره رقم ورته وایي زه خو دغه د پاسپورت هم درم، سپیشل برانچ هر څه مې دي. بس په یو څه کې نه، ویزه مې د شپږ میاشتنې ده او نوې ده. په یو څه کې نه، په یو څه کې به دوی درته بهانه وباسي چې نه د کور قرارداد داسې ده، دا شاید داسې ده، نو د پیسو شخصا ما سره شوي دي، نو ولې به زه دا په کومه بالکل ډېرې فیصدي ځایونو کې همداسې کېږي، د پیسو په مقابل کې بیره خوشي کېږي، او یا هم په لاره کې چک پین کې برابرېږي د پولیسو او هغوی د ضروري پاسپورټ ویزه هر څه بدې بیا هم پیسې درناخلي.
مننه کوربدان اغلې مینې، تاسو ته بیرته راوګرځم. زموږ بل میلمه احمد غنی احمدی هم را سره له افغانستانه وصل شوی. تاسو ته هم ښه خلاص په پروګرام ته ستړي مشي. احمدی صاحب، تاسو راته وایئ په ټوله کې مخکې غلی اکبر یادونه وکړه چې زیاتره کسان که په هغه ویزه باندې راغلي دي یا په نورو قاچاقي لارو پاکستان ته ورغلي دي، اوس هلته په غیر قانوني توګه اوسېږي. ستاسو په سیمه کې عموما خلک، یا په ټوله کې ځوانان، څومره کوشش کوي د کومو دلایلو له کبله چې غواړي ګاونډیو هیوادونو یا پاکستان یا ایران یا ترکیه ته لاړ شي؟
سلامونه غلی فرید جانې، او ستاسو قدرمن میلمنې ته هیله ده خو اوسې ډېر زیاته مننه. دا ډېر مهم بحث هم دی او زه خوشاله یم چې تاسو سره یم. ممکن زما په نظر باندې دلایل ډېر زیات وجود ولري چې اکثریت ځوانان غواړي هیواد پرېږدي. یعنی عمده دلیل چې مثلا دوی غواړي هیواد پرېږدي لاړ شي، یو هم د اقتصادي ستونزو، مثلا هغه د بیکاري ده یا اقتصادي ستونزې دي، چې مثلا دا دوی هغه عمده دلیل دی او دوی غواړي چې مثلا هیواد پرېږدي. مثلا په هیواد کې د کارمندنې محدود فرصتونه دي، بیکاري ډیره زیاته ده، د معیشت لپاره کافي امکانات هم نشته. همدغه وجه ده چې دا ځوانان ځي ګاونډیانو هیوادونو ته د ښه ژوند په تکل باندې، د اقتصادي ستونزو د رفع کولو په تکل باندې، او هلته غواړي چې مثلا لږ تر لږه دوی ژوند ښه شي او د ژوند لپاره هغه امکانات، سهولتونه، دا شیان برابر کړي. نو زه فکر کوم چې کچېرې په هیواد کې د کارمندنې هغه فرصتونه ډیر پراخه وي، بیکری کم وي، ممکن ډیر خلک نه وي تللی.
په بخښنه سره احمدي صاحب تاسو خبرم دلته قطع کوم، تاسو یادونه وکړه چې ځینې ځوانان کېدای شي د دې په لټه چې بهرنیو هیوادونو کې په ځانګړې توګه د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو کې د ښه ژوند په لټه باندې دوی سفر کوي. دلته به تم شو اغلی اکبري تاسو را ته وایست وقعا دغه تصور چې احمدي صاحب یادونه وکړه چې زیاتره ځوانان احتمالا د دغه تصورات پر بنسټ باندې چې کېدای شي په پاکستان کې ښه ژوند وکړي، کېدای شي په ایران کې ورته ښه ژوند پیدا شي، دوی وکولای شي هلته امکانات پیدا کړي، شته واقعا هغه کسان چې تللي دي په پاکستان کې خوشاله دي؟
فریده جانې، دا فکر هغه کسان چې دنه په افغانستان کې دي چې دوی لري او دلته نه دي راغلي، د پاکستان حالت یې نه دی لیدلی، د ایران حالت یې نه دی لیدلی، نو دا موږ ته پته لګي چې زما دلته دوه نیم کال وشو چې یعنی په پاکستان کې هغه ایس د سی حالت دی نوی چې په افغان باندې چې کډوال په هیڅ راځي او ور باندې را نشي، یعنی د کور په نیولو کې بدرته مشکلات وي، د سودا پاکي اخیستلو کې بدرته مشکلات وي، په تګ راتګ کې بدرته مشکلات وي. باور وکړه فریده جانې، په پیل کې چې زه راغله لما ته خو اوس موږ بلد شوي یو کنه پوهیږو چې څه سیستم ده. په پیل کې چې راغلی وو ټیکسي ته به مو ویلې کنه یو قدم لاره به وه، موږ به ادرس کې نه وو بلد، په یو ګولۍ به داسې تاو کړو، بېرته دوباره به راتاو کړو، دوی به لاره به اوږده کړله، 2000-3000 پیسې به افغانۍ کلداري به درنه اخیستلې وي. د خولري لاره ده کنه، د نابلدي د سوی استفاده کیدم یو وړوکی مثال ویلي، هغه لاره به 1500 روپو وه، دوی به درنه 2000 اخلي. په هر چیشي کې مشکلات دي. باور وکړه فریده جانې، په افغاني هم شکر په افغانستان کې مې ژوند کړی دی، هلته په 1000 افغانۍ باندې ته کولای شي چې خپل یو مې ژوند وچلوي، ډېر اقتصادي ډول باندې نارمل. پاکستان ته چې راځي چې څومره هم غربت وی درته کنه، درامت شیونه لري، مجبور مکلف کم تر کمه 2.5 لک 3 لک کلداری یو میاش کی تو غړی غ نارمل ژوند چې په افغانستان کې ولري، دلته به کو غړی ولري 2 لک 3 لک کلداری مصرف کی، دا ډیر یو کم فیصدی شی مو ویلی. نو بالکل دې ته د دې خوشاله کی چې پاکستان کې ځینی خلک به چې کلداری دی ارزانی ده، نه دلته که یو شی هلته که یو کیلو رومیان مثال ورکړم ته په څومره افغانۍ اخلي، دلته درې چنده درته درکوي. بالکل به دوی په دې فکر کې ونه اوسیږي چې دلته د اقتصاد په لحاظ باندې ښه ژوند ده، بالکل نه.
مدنه تاسو ته بل تراو ګرځم احمدي صاحب، نور کوم دلایل تاسو یادونه کوي د ښه ژوند په اړه باندې؟ خو په پاکستان کې هغه اکبري یادونه وکړه لکه څنګه چې کیدای شي په افغانستان کې خلک سره تاسو ته چالت به ژوند یو څه متفاوتي یا خبوي. هغه اکبري هلته ژوند کړی د خپل ژوند تجربه والی، نور داسې څه ستونزې دي چې ځوانان غواړي دغه پر بنسټ باندې له افغانستان او زیوب یا په غیر قانوني توګه نور هیوادونو ته لاړ شي؟
زه په ټوله کې ویلای شم چې مثلا د خبرو کې مغالطه و نه شي، زه خپل د پاکستان د تک شاهد یم، همدا شان ایران ته ما سفر کړی دی، مال دلی دی. هلته خو هیڅوک هم دا نه غواړي چې له هیواد ووځي، هلته به ژوند ډیر ښه شي. دغه ځاینه ممکن د دوی لپاره یو د چانس زمینه وي چې نور هیوادونو ته لاړ شي. مثلا کدلته بیکاری وي او د خلک دی ښه ژوند لپاره دی او د کافي امکاناتو لپاره الته دي، نو ممکن دوی د پاکستان او ایران ورته لومړنی اپشن وي چې دغه ځای ته لاړ شي. دغه ځای نه دوی کولای شي چې مثلا اروپا ته، امریکا ته، نور هیوادونو ته لاړ شي. پد شو د پاکستان مسله یا د ایران مسله، زه چون له دې سره موافق نه یم ځکه هغه ډېر لویدلی ژوند لري، څه نه څه به د افغانانو په اندازه ښه وي، خو ولې هلته چې افغانان دې رښتیا هم د ډېرو غټو ستونزو سره مخ دي او زه یې وینم ډېر هغه شته چې بلې زما په اند باندې نور ډېر هم زیات لاملونه کېدلی شي چې خلکو اصلا غواړي چې له هیواد څخه ووځي. یو بل فیکټور زما په اند باندې هغه د تعلیمي او مسلکي محدودیتونه دي، یعنی یا خو د تعلیمي فرصتونو کموالی دی او د لوړو زده کړو محدود امکانات دي، او همداشان کچیر مثلا تعلیمي فرصتونه کمی او امکانات هم محدود دي، تنس کولای په خپل خلاص ډول مثلا یو فکر شریک کی، یو بحث وکوي، مثلا ریسرچ مواد نشي موندلای مثلا په لابراتوار کې چړنه نشي کولای هغه منبی او کتابونه تاسو په لاس نه درځي نو تمش بریګه چې هواد پرېګ دي همدغه علت چې ډیرای ځوانان غواړي چې مثلا خارج هوادونو ته ولاړ شي ترڅو الته یو لکټر لګه د افغانستان څخه دوی تعلیمي سیستم ډیر لوړ دی او همدا شان په دغه برخه کې د مسلکي پرمختګ لپاره هم مناسب چاپیریال نشټواله یو بل همدا دلیل دی چې ځوانان غواړي له هواد خوځي ځکه همدغه ځای کې چې یو سړی یو پرمختګ کې مثلا شپارس کاله تلس کاله تعلیم وکړي ولې دغه ځای کې ورته چاپیریال مساعد نه وي یعنی مثلا خلک نه څه درکولای اوس که تاسو په افغانستان کې فرض کوي مثلا ویټرنری وایس دونه که چاپیریال دلته درته مساعد نه دی لکه څنګه چې مثلا په نورو هیوادونو کې دی یا مثلا ټولن په هنه وایس
خغل احمدي سپان باندې کې چیرې یو افغان ځوان وکولای شي یا د تعلیم د پرمختګ او د نور تعلیم د ترلاسه کولو لپاره یو بل بهرني هیواد ته لاړ شلته به دا چانس ولري چې بیا زده کړې وکړي لکه څنګه چې په افغانستان کې کلری محدود هم د یو څه شته یعنی بیا به دا چانس افغان ځوان ته په بل هیواد کې برابر شي
زما پاند باندې بله کچری د ځوان سره د تعلیم او د ښه ژوند یا غاسه چې دی غواړي چې مثلا تعلیمي کچه پرمختګ وکړي او ورسته ورسته کې د هواد په درد خوړل سی بلې دا چانس تا ما دې تر خلک ملګری دي چې په دې ورسته کې هم دا غدریو کارونه کې په دغه دوران کې دی وتلی دي اوس ډیر ښه پانتونونه کې مثلا هغه خپل درسونه یا مثلا کالجونه شروع کړي دي یا مستریانه شروع کړي دي حتی په امریکا او یو کې کې مثلا زما ملګری دي
دا خبره هغه کسانو ته راځي چې په خپل سره چې دلته موږ نه معلومات چاته غلط ورنکړل شي چې دوی په قانوني لارو باندې په تحصیلي بورسیو باندې
نه په قانوني لارم نه دي مثلا زما د کومل غل چې دا په غیر قانوني لارې مثلا تر اروپا ته لای دي صحیح ده حالته د کله د اسناد اخلي په هغه ځای کې غیر قانوني تللی دی هغه مستقیما کالج شروع کوي خو هدف دا نه دی چې مثلا د اکثریت سره دغه فکر نشته یعنی خدای مکه چې سوی تفاهم را مست نه شي چې اوس موږ په تعلیم پسې په غیر قانوني لارو ترویج ورکو نه هیڅ کله نه یعنی اکثریت خلک چې سي مازی التاغه د اروپا د غژوادونو لغه سیستم متاثر وي هیڅ د تعلیم غاغه ور سره انګیزه ور سره نه وي زیاتره خلک زیاتره ځوانان چې لاړ شي غیر قانوني دوی یعنی په صدې د غلوړه ده په نسبت یو ته تعلیم وایي
مننه کور ودان احمدي صاحب خدای چې واقعا د افغانان په ګونډي غژوادونو کې په ترکیه کې لکم ډول سن سر مخ کې ځکه دوی اړه دي چې غیر قانوني غواړي اروپا ته لاړ شي ځنې غژوادونه باید تیر شي په ترکیه کې مشت افغان را سره دی ساده صاحب تاسو هم ستړي مو شئ په خیر راغلی پروګرام ته په دې رستي و کې څو خبرونه داسې و چې لا ترکیه پرلپس افغان کډوال چې د ترکیه د حکومت په خبره باندې په غیر قانوني ډول په دې هیواد کې اوسېدل بیرته افغانستان ته ډیپورت شوې دي ادقل د 29 یو ځل او د 13 بل ځل موږ خبر درلوده په ټول کې هلته د میشت افغانانو په ځانګړي توګه د غیر قانوني کډوالو وضعیت څنګه ده
بسم الله الرحمن الرحیم ډیر مننه سلامونه تاسو ته او حاضر میلمنو ته ډیر خوشاله مچ تاسو بیا هم په برنامه کې ما بدبختانه چې څنګه مشکلات د افغانستان د مهاجرینو په ترکیه هوا کې ورس په ورځ زیاتېږي نو تقریبا د یو کال دوه نحمه شګیږي چې ډیر زیات د افغانانو مشکلات په ترکیه هوا کې زیاتې دي نه تنها تقریبا دغه یو نیمه میاشت کېږي چې دلته فامیلی ډیپورت جبی هم د ترکیې نه شروع شوی هغه هم د فعلي حکومت په هماهنګۍ سره نو دا هم واقع چې د افغانانو د مهاجرینو لپاره په ترکیې هیواد کې واقعا ډېر بدبختانه چې دا یو اصل نه دی نو دلته په سلهاو خلک ترکیې هیواد نه لګل کېږي خپل وطن ته
دوی غیر قانوني کډوال دي یعنی اسناد نه لري یا ویزه ایکسپایر شوې دي د دوی ستونزې څه ده چې دوی لیګل کیږي
bale ho adal da che baz baxtana che baz khald razi afghanistan pa shakal da ghair rasmi no da ha khald che dalta jwan na kawi aw ghal che laad si europa ta aw hal ta inisti dobare rawali da deporti markazo ta نو دلته باز خلګ سمجه مشکلات لري دلته تقریبا د څه فامیل نه د پزره او فامیل نو سري دلته لاس کاله شپه لاس کاله وڅېدل دي او بدبختانه چې تذکری ہے دلتا حکومت ورتا بندی کری دی نو پام تک حال باندې داخل غوای لا اروپا تا ولته نی چی دوباره خپل وطن ته لګی متاسفانه
مننه کورودان ژوندې اوسی تاسو بیرته راوګرزم میوند هم سره د ټلیفون په کرخه وصل دی میوند تاسو ستړي مشه پروگرام ته بخیر راغلی میوند په پاکستان کې د افغان کډوالو د ټولنې مشر دی په پاکستان کې د افغان کډوال د ستونزو په اړه یو څه هم اغلی اکبر یادونه وکړه خو له تاسو په دې برخه کې پوښتنه مخکې احمدي صاحب یادونه وکړه چې د دوی یو ملګری دی لکه نه چې ترکی اروپا ته په غیر قانوني لارو تللی هلته مستقیما نه پوهېږم چې ژبه به یې څومره زده وه خو دا په یو کالج کې قبول شوی دی اوس زده کړې کوي زموږ یو فیسبوک کاروونکي پر فیسبوک لیکلی دی چې له بهرنیو هیوادونو په افغانستان کې ښه تعریف کول یعنی د هغې د ژوند صفت کول د هغې د ټولنو صفتونه په افغانستان کې کول یا یو نیمه روپۍ چې دوی افغانستان ته لیږي یو ډول خارج خلکو ته ښه ښودل کېږي تاسې له دغې خبرې سره چې زموږ دې کاروونکي پر فیسبوک لیکلي څومره موافق یاستئ
زه هم خپل سلامونه اول تاسو ته بیا ټولو میلمنو ته وړاندې کوم څومره چې زه فکر کوم اول خو د پاکستان کې د مهاجرینو مشکلاتو باندې یو څه معلومات واښوم دلته مونږ په پاکستان کې په اسلام آباد کې تقریبا مونږ تنازل یو انیسیار سره سبسوی مهاجر دي تقریبا 3,80,000 فامیل دي دلته اکثرا هغه خلک دي چې چون پاکستان نږدې و او د افغانستان کې صرف هغه اول وخت کې تحول راغی په افغانستان کې تنه د پاکستان امکانات دی ویزی ډیر و دلته د موږ افغان کډوال یا افغان مهاجری مهاجر کورنۍ له حد نه زیات ډیر مشکلات لري اول خو زه غواړم له هر څه د ما لپاره ډیر مهمه رس د خپل مهاجرینو مشکلات حد اقل د دنیا خلکو ته ورسوم چې څوک په پاکستان کې دي یا په اسلام آباد کې دي چې زه سره تقریبا له ټولو سره په تماس کې یم یا اکثر سره په تماس کې یم دغه تقریبا د 2.5 کال کېږي د افغان مهاجرو سیسته درلود کې نه درلود کې کور درلود کې موټر درلود کې ژوند درلود ټول خرج کړ او دلته و خړل اول خو دلته د موږ دغه تقریبا 80% یا 20% ماشومان له درس نه پاتې دي چې درس امکانات نشته او دوهم داسې دلته په پاکستان کې د کار امکانات نشته د موږ ډیر ځوانان حتی سپینګیری مشران په ډیرو کمو پیسو دی میاسې په 15,000 کلدارې چې تقریبا 25 ډالره کېږي دوی دلته بوخت دي او کار کوي هغه هم امکانات نشته ورته په پاکستان کې له هر جنه مهاجر په ډیرو مشکلاتو کې دي او بل دلته دغه لوډ زیات د مهاجرینو دغه اول د یونیسیف دفترونه هم چې دي
فکر کوم چې موږ د میوان تړي کله لاس ورکړه بیرته به څه وکړو چې هغه په خبرونه کې راوخلو زما پوښتنه به ځواب پاتې شو هغه لګوري کې تاسو ته د پوښتنه ځواب کړی از ما پوښتنه دا و چې مخکې احمدي صاحب یادونه وکړه د خپل یو ملګري کیسه یې وکړه ویلي چې هغه وتوانېده په غیر قانوني لارو باندې اروپا ته ځان ورسوي او ولته ډیر ژر په یو ښوونځي کې په کالج کې داخل شو سي درس پیل کړی دی زموږ د فیسبوک یو کاروونکي بیا پر فیسبوک لیکلی دی چې په افغانستان کې له بهر نه چې کوم ځوانان ورزي دوی د خارج ډیر صفتونه کوي دغه د ښه ژوند پاړه باندې وایي دغه د خارج صفاتونه شروع کړی یعنی می پیسې چې دلته ګټلې وی افغانستان ته وړي وی غلطه خلکو ته وای چې ملکه خارج کې ما پیسې ګټلې دي وې دا د دې سبب شوې ده چې ځوانانو ترمنځ خارج ته یو د ژوند بریالي پلان شي اي واقعا هم داسې د تاسو له دې خبرې سره موافق یاستې
فریده جانې اغه ځینی حالات کې وای دی ډول او د سورنۍ غږ ویل لري نه کنه اوس د زمونږ افغانان زری دی خدای پاک لري چې هلته د غیر قانوني لارې نه اسه چې بلکې ته په قانوني لارې باندې هم لار شې یو کیس لاري تر څو چې اول خو چې ژبه زده کوي دی یو هیواد نو یو کال دوه کاله ټایم نیسي چې څومره دی انګلیسي کې یو داسې هیواد ته لاړ شي چې انګلیسي دې زده هم وي ځکه چې زموږ انګلیش د هغو سره ډېر فرق کوي نو بیا هم یو کال دوه کاله ته په ژبه کې بوختي ته باید زده کړې وروسته له هغه نه نور ته مراحل دي تر څو زه فکر نه کوم زه خو بالکل د دې ورور د دې خبرې سره موافقه نه یم دا ممکن نه دي چې ته د قاچاقي لارې نه لاړ شي او بیا ته مستقیم ته کالج ته لاړ شي یا سکول شروع کړي، دا بالکل ناممکنه ده. زه خپله هم په لسګونو کسان پیژنم په ډېری هیوادونو کې چې هغه په قانوني او په غیر قانوني لارو باندې تللي دي چې دومره سر ډکوي، ځکه چې هغه حقایق وایي. ځینې کسان شاید دوی ته به چا داسې څه ویلي چې دوی ته په ځینې کسان یو بل سره قصد شی لري، شاید دوی به دې ته وادار کول څنګه چې په قاچاقي لري هغه مشکلات لیدي دا کس یې ویني. زه چې څومره معلومات لرم، څومره کسان چې زه پېژنم هلته، نو هغه حقایق وایي چې نه وایي هغه داسې چې وایي خلک یې تعریفوي چې هلته سرو شنه ګلان دي او جنت ده او څه شی ده. بالکل اصلي ده، هر څه زحمت غواړي. که مونږ په خپل افغانستان کې هم څومره زحمت چې په پردي هېواد کې وباسو وي باسو، ځان ته کولی شو د هماغه ځای په اندازه باندې ښه ژوند برابر کړو، خو لیکن د تعلیمي برخې په برخه کې په تعلیم کې دومره په ګړندۍ توګه باندې هغه سکول ته لاره پیدا کول په اروپایي هېوادونو کې ته ډېره سخته ده.
مننه کورودان، په دې اړه څه وایي؟ په افغانستان کې ځینو کارونکو لیکلي دي چې په راتلونکو بې اعتمادۍ د دې سبب شوی ده چې ځوانان پاتې نه شي او دوی بهرنیو هیوادونو ته لاړ شي. په پردي هیواد کې څومره په راتلونکي باور شته دی؟ یا هغه کوم پلانونه چې ځوان د ژوند لپاره یې طرحه کړي وي، د هغې د عملي کېدو امکانات شته؟
فریده جانې، اوس ګوره ډېری کسان چې زموږ افغانان ځي بهرنیو هیوادونو ته، اروپایي هیوادونو ته، دې طرفونو ته ځي، هغوی ځان سره دلته چې د نورو خبرې اورېدلې چې هو په خارج کې داسې ژوند ده او دا رقم ده، ته دلته راشه دا امکانات دي، دا سهولتونه دي، دوی په دې خوب خیال باندې ځي. خو کله چې دوی هلته رسېږي، ځي هغه ځای ته، د هغه ځای د کوم نوي ماحول سره چې دوی کله تر سو آشنا کېږي او مخامخ کېږي، د غزای د مشکلاتو سره، د ژبې سره، د کلتور د پوهاوي سره، په هر برخه کې د غزي اصول او قوانین چې کوم شول، نو هر څه د صفر نه شروع کوي. نو په اسانۍ باندې زمونږ د کوم ځوانان چې هلته ځي خپلو هیلو او ارزوګانو ته نه رسېږي، بلکې په ډېر زیاتو مشکلاتو سره. زه داسې ډېر کسان پېژنم فریده جانې چې تللي دي یو خوب او خیال سره چې اروپا ده او داسې حالت ده، اوس هلته له ډېر یوازیتوب څخه بچارګانو ته روحي رواني مشکلات پیدا شوي دي. نو دې خوب خیال کې باید موږ ونه اوسېږو، موږ باید په کوم ژوند کې چې یو باید تل شکر ګزاري وکړو، ځان لپاره پلان ولرو د اوس لپاره، نه دا چې اوس د فلانکي وخت کې چې یو چېرته ورسېږم زه به دا کارونه کوم، نه. زما په دې ځوانانو دا غږ ده، په کوم حالت کې چې تاسې قرار لرئ هغه حالت مطابق ځان ته پلانونه جوړ کړئ، تر څو چې تاسې خپل غټ هیلو ته رسېږي، څه ناڅه خو ملاره ورته پاکه کړي، څه ناڅه خو ملاره ورته صفه کړي وي، نو د وخت څخه ډېر ښه استفاده وکړئ.
مننه کورودان. اوریدونکو راسره ده، بیا به نور میلمنو ته ورشو. نو مراته واخلې، له کوم ځای مو اړیکه نیولې؟
السلام علیکم. عجباز محمد د زابل ولایت شمولزو فرادی ولسوالۍ څخه خبر کوم.
پس محمد خبرونه ته ستړی مشه، په خیر راغلی. نن د ځوانانو پر غیر قانوني کډوالۍ خبرې کو، د زابل نه به حتما ډیر ځوانان د ایران طرف ته روان وي. تاسو ځوانان د کار په لټه ایران ته ځئ که د درس په خاطر یا بل کوم څه لټ لري؟
یا پر دې خورې موږ خو د پاکستان سره پر کرښه باندې پراتی وی، ډیورم پر کرښه باندې پراتی وی، شمزو سره دی ولسوالۍ، موږ خلک بیا ډیر د مزدورۍ لپاره پاکستان ته ځي.
بیا څنګه پیسې ګټل هلته اسانه دي که نه؟
ولا پیسې خو ډېرې په ګرانه ګټلې کېږي هلته، خو دا د کوله کار ده، دا د ځمکې سیستم ته شوه کېږي، 15,000 فوټه، 4,000 فوټه، 3,000 فوټه، 6,000 فوټه، دا ښته شوه کېږي. بیا نو هلته هغه کوم دروازې روزانه شي، هغه 2,500 کلدارې، 3,000 کلدارې، 3,500 کلدارې، 2,000 کلدارې دروازې ګټو.
بیا دا ځوانان لکه سهار ځي ماښام بیرته د کرخې راوړي راځي خپل کورونو ته، که نه هملته پاتې کېږي، کور یې نیولی وي، هملته کار کوي، د کارخانې خاوند سره هملته ژوند کوي؟
یا دا خو دلته موږ سره د کاشاکي لارو باندې اوس دا خلک اوړي، په 15,000 کلدارې، په 6,000 کلدارې باندې اړوي. بیا چې ولاړ شي 4 میاشتې، 15 میاشتې، 6 میاشتې، کال دوری یې پر هغه خوند مسافر یې، هلته خپل وټاکونه یې، خپل ځایونه یې، دوری یې په میاشتو میاشتو دوری ورکې بیچاره ګان.
او بیا دغه ځوانانو ته د افغانستان دننه په زابل کې یا په بل ولایت کې کار نه پیدا کیږي چې د دې ځای پاکستان ته لاړ شي، له کرخې واوړي، دومره ډېرې پیسې په قاچاقي توګه ورکړي، دلته ورته د کار زمینه نشته ده؟
ولا د کار زمينه خوسته خداش نهسته چې عام خاص ټول په افغانستان کې کار پیدا کی نو دا کارونه چې په افغانستان خوده کارونه یې چې دروازه زر کندارې دوله سو کندارې ګټیان څه درې زره درې نیم زره دوه نیم زره دغه دروازه ګټي نو دلته د خلک چې دا ټول د مزدري خلک دي دا دونه خلک د شیر په افغانستان کې دونه کار ورته پیدا کیږي د دې ټول د دې په هر سره پر کار باندې لګیا چې مزدري دی وکړي
بس محمد ګدار ته ساسي په کلی کې په ټوله کې د سې یو د لسونه یو وزه ځوانان خو به یو څو میاشتې زی پاکستان ته د کار لپاره
پر دې خو ری خزو تا ته دی وایم چې په لسو کې یو کپاته سوې وو په کلی کې نو به ښه ډیره ده دا نه خو نه سره د واحد پاکستان ته د پاکستان خو زموږ یو گزاره نه کیږي نو د څه ساتي ورته چې وویل مرنانه وویل چې $1,500 باندې یو ویزه د درو نه څه د شپږ میاشتې ورکړي نو زه چې شپږ د $1,500 ولرم بیا پاکستان ته کوم خدای به یو کار په شروع کړم شپږ نیم زره روپۍ پر دغه باندې ورکړم پر پاسپورټ باندې د $1,500 ورکړم دونه وایي چې دا خلک ولري بیا نو پاکستان څه کوي چې پاکستان ته ځي یا ایران ته ځي دا خلک ټوله مجبوري څه ځي او دا خلک ټوله دنیا ته معلومه ده سرحدي ولایتونه چې ځي د دغه کاردار ټول د پاکستان سره د روزانه هلته کوي ګټي راوړي دلې
ستاسی په سیمه کې څه داسې کار شته کوم کسان چې مثلا ځوانان دي دوی فکر لري یو نیم لکښوي پیسې هم لري یا کورنۍ ورسره مرسته کوي چې دوی هلته درشي فرزن دوی که سرمایه ګذاري وغواړي وکړي هلته څه داسې کار ده چې دوی کولی شي
دلته بل کار نهسته بې دوکانداري ما سوه بل کار نهسته بې تجارت ما سوه بل کار خو دلته نهسته پر شش په سرمایه ګذاري وکړي وز ما خپل شخصا زما خپل د اکا زمند په پاکستان کې دي چې دوه سرمایدار دي چې ټیم یې چاته په پاکستان کې پرول د مسلمان د ماجر پر کېم باندې او نن څو تک کندارې دي یو وړي نو هغه چې د فرایسي پر شش باندې به لګې نو خوشو کېږي به مرکز کنا تعالی ته به کاردار ته شروع کړي ځکه خپل کاردار نه سي د پرشن دکان چې کلمې سو غوړي و ده شانو کار وکړي
د کاروانګری په اړه ته وایي الته زیاتره خلک دهقانان دي چې موږ کالي به د څورستي او کلونی کې خو څنګه د کرنې برخه څنګه ده دی و د کړي ماشينونه تاسو استفاده کوي نه کوي دغه قطرې سیستم چې اوس راوته دا کاروي نه کاروي په دې برخه کې څو کولای شي سرمایه گذاري وکړي
دلته د قطرې سیستم خو دلته زموږ په شمول زول سالي کې نه مال لیدلې د نشاره ته ویلې د صدا دلته ریواشته وي د او نور دغه ضرورت چې د ضرورت خدمت غنمو او بادام او دغه شان دي هغه د څو کلونو وشکلي سي کم دي ساتي چې د درخت وی هغه مور وشکلي او بل دغه دغه بدمرغه شي شروع سوی د کډافي چې برمه د خلکو کاريزونه وشکو فصل کې لاس کسان د وسله لري هغه چې وو وي د لاس کاريز وشکي بلان خلک لاس ترزنه ورته ناشتي وسه نه لري چې برمه وو وي حکومت دا د اقدام نه کوي چې د برمه بند کړي د پیچې برمه بند کړي وخلق ډیر له ستوند سره مخامخ دي د مشکلې په حاصله باندې
ډیر مننه کور ودان ژوندې اوسې بس محمد چیل صبل دې څنګه هلي وبل اوریدونکو را سره د نو مراته وخلې لکم زې ماړي کني والی
سلام مترې دې خو
مهرباني مهرباني
دا غد سترګو د ډاکټر ما پر سترګو تورې وبر علاج دا و سترګې را تاریخ خړه د بل می هم تورې وبر تر علاج نو ما خدای ستاسو جواب راکړی چې ستاسو د ایبي سرګي عملیات نو ستر کولای ځکه چې وایي د الله صبر کړی د خیر استاسي او ډاکټر ملنه کې تاسو ډیر مننه یې
سمه ده حتما زنه پیغام چې دا څوب زل د زلودین صاحب سره د موضوع شریکوم خو فکر کوم د غتیر دوه و نه و کې لودین صاحب نه و پرخصتې باندې و اوس موږ نور همکارانو د خبرونه مخې ته وړي ده خو هغه به ډیر زر راستون شي زباغوی ته بیا یو زل د موضوع یاد کوم چې تاسو غوښتنه کړې و تیر کې مو د زل مو بیا غوښتنه وکړه چې باید یو د سترګو ډاکټر په خبرونه کې وی چې تاسو پښتنو ته جواب درکړي کور دی ودان چړي کې دی نیولې بل اوریدون کي سره تاسو ته ځان معرفي کړی زما غږلري مې راوړي
بلې پدې دي خورتا او تاسو اوریدونکو او تخنیکي همکارانو ته نیکي هیله او احترامات وړاندې کوم چې په خیم د زابل ولایت تشاجوي له ولسوالۍ
تو خې سپ ستړی مشي تاسو هم پروګرام ته په خیر راغلی تاسو ته وایم چې تاسو په سیمه کې ځوانان غواړي په غیر قانوني یا قانوني توګه باندې له هواده ووزي او پاکستان ته لاړ شي
بلې نو زه به زمامت کوکو زموږ وطن در د زموږ عزیز ده چې خبرې وکولې نو ښه هم زموږ ولایت ټول د تقریبا زموږ د ولایت نیمه اقتصاد په خارج ولاړ ده، خو دا خارج نو بیا ډولونه لري. زموږ د ولایت خلک یا د دایچوپان د ولسوالۍ یا د ارغنداب یا دغسې د غزني بعضې خلک ده ایران ته ډېر دي، خو هغه ایران کښې هم له مشکلاتو سره تاسې اروی سي، له مرګ سره مخامخ سي. او بعضې خلک چې قدرت لري هغه دوبۍ وو، سعودي وو، نورو داسې ممالکو ته ځي یا انډیا ته ځي، خو هغه نو داستا مستعد خلک دي چې هغه قدرت لري پاسپورټ ویزه او شان جوړولی شي.
توخي صاحب، بیا څنګه ځوانان ګټه راوړي بېرته وطن ته کور ته؟ که نه
وو ګټه خو راوړی شي چې لاړ شي، هغه خو خارج د خارجي روپۍ دي هغه ډېر دغه لري، خو یوازې دا د پاکستان کلداري. نو ګوره اوس جباز محمد کاکو وویل چې دی مطلب زه هم تللی یم په خپله دوکۍ ته تللی یم، دا زموږ اکثره کارګر د زابل د ولایت یا د نورو ولسوالۍ هم ولایاتو هم دا په دوکۍ بولي. دا یو د کوله مخزن دی، یو غټ غټ بیزونه په کښې دي. نو دلته ګوره دی ول 2000-2500 کلداري ګټي مثلا، دا خو 1500 افغانۍ کېږي. حال دا ده چې هغه ډېر ستړی کسب ده او ډېر ستړی کار ده، بلکې د مرګ لامل او سبب هم ګرځي. دکه دا کله کله ګاز وکوي یا پر راونه ډېږي، زموږ ډېر وطنوالان هلته شهیدان شوي دي. او ایران ته
ستاسې په سیمه کښې شاوخوا کښې هېڅ داسې بل کار نشته ده چې ځوانان هغې ته پاتې شي هغه وکړي؟ یعنې دغه ستونزمن کار چې تاسې یادونه وکړه، ستاسې په شاوخوا ولایتونو کښې هم نشته چې ځوانان هلته لاړ شي دې ځای چې پاکستان یا ایران ته ځي؟
خورکۍ په دې 50 کاله کښې زموږ نفوس ډېر زیات پرمختګ کړی ده، یعنې د هره کورنۍ 250-300 نفرو ته رسېدلې ده. نو کله چې نفوس زیات شي نو تقاضا زیاته شي، عرضه کمه شي. نو تقاضا د خلکو کثرت او کار غوښتل دي، عرضه خو نو کار ده، خو بیا هم څه نا څه کارونه پیدا کېږي خامخا، ځکه چې دلته په کښتو زراعت باندې هم خلک اخته دي. اوس دلته د سولر انرژي له لارې د موږ ټول دښتې وطنونه دا ټول باغیات دي یا نور حبوبات کرل کېږي، نو دا په بزګري باندې هم ډېر خلک اخته دي. لکه څنګه چې حاجي صاحب وویل په تجارت باندې هم اخته دي، دا د بادامو د کشمشو مثلا د زرې و د دغو شیانو تجارت کوي او دوکانداري هم کوي.
خلک ډېر دي، منابع ورته ستاسې په ولایت کښې کمې دي، ځکه دا ځوانان چې ستاسې په سیمه کښې هغه نوي ماشومان را لویږي، تنکي ځوانان کېږي، بیا زلمیان کېږي، دوی ته د کار زمینه نه وي، ځکه مجبورېږي نورو هېوادونو ته پسې لاړ شي. همداسې ده؟
بلې، خو ما درته وویل چې زموږ نفوس زیات شي، نو چې کله عرضه کمه شي تقاضا زیاته شي نو خامخا بېکاري پېښېږي. خو البته اوس دلته داسې کم کم کارونه په روزانو کښې پیدا کېږي، مثلا په کابل کندهار لویه لار جوړېږي دغه سړک باندې، دلته هم بعضې بعضې مزدوران شته. نو څوک موټر چلوي خیر خو وطن ده، خو په ټوله کښې بیا هم ګزاره کېږي تر ډېره حده پورې. بس هغه خلک چې پخوا پر کار وو هغه اوس هم پر کار دي، خو یوازې یوازې دغه د حکومت پخواني خلک چې وو خواران د هغو تنخواوې بندې شوې، کارونه پر ودرېدو. نو اوس بعضې خلک بیا بازارو ته راغلي دي، اوس لکه طالبان چې پخوا بېکاره وو یا د دوی طرفداران بېکاره وو، هغه بیا اوس ښارو ته راغلي دي، دلته پر وظیفو باندې دي تنخواوې لري یا دوکانداري کوي یا نور کارونه کوي. نو څوک بېکاره شو څوک پر کار ولوېدو.
مننه. کور ودان. توخي صاحب چاړي کښې دې نیولې وه، ژوندی اوسې. احمدي صاحب، تاسې ته به راشم، تاسې راته ووایاست زموږ اورېدونکو ځینو دلایلو ته اشاره وکړه چې د دوی په سیمو کښې وو، د هغې په وجه باندې ځوانان تلل. تاسې فکر کوم خوست دغه شاوخوا یاستې، هلته د تعلیم د امکاناتو سربېره چې نشته ځوانانو ته، نور بېکارۍ نه هم که ورتېر شو، ځکه دا خو معلومه ده ټوله ده چې د بېکارۍ په وجه باندې ځوانان که په قانوني یا غیر قانوني لارو خو غواړي یو ډول باندې له افغانستانه ووځي، نور څه داسې دلایل شته ده؟
هو، ډېره زیاته مننه. اول خو زه فکر کوم چې ممکن د معلوماتو خلا موجوده وي، هر سړی هر موضوع ته د خپل نظر نه یا دید نه ګوري، نو بیا دوی په وایي چې مثلا هغه څه ډول خبره چې دوی کوي هغه د اطلاعات چې دوی لاسرسی لري د هغوی پر اساس یې کوي. لکه څنګه چې دوی ورونو وویل ګوره په بیکاري یا مثلا د کار نشتوالی همدا دلیل دی چې یو کس یو هیوادوال یو ځوان مثلا د پاکستان رقم ملک ته ځي فکر وکړي چې هغه ځای کې کلدار ده مثلا کار یې همدغونه هغه دی ډېر یعنی مثلا کم دی دوی خپله هم نه سره رسېدلی. دی نور زه خپل یو بل تجربه چې دلته شریکوم چې دا ډېره بده ده مګر زه یې وایم زه شاهد یم په خوست کې. دی خپله د خاندني فشار او د کورنۍ لخوا د ښه راتلونکي په لټه کې د مهاجرت هڅونه زما پر وړاندې یعنی زما د کاکا کور د خوست کې د دوی ګاونډیان دي یو خپل زوی هڅو چې دوی خارج ته ولاړ شي. فکر وکړئ ګوره دا زه درته حقایق وایم دغه کورنۍ په سهار کې وړول ژړا راغله دوی ژړلې مثلا زالته وو ما خپل د دې شهید مکه کا خستولسته کور تاسو ورسی دا وړه خلک ژړې ممکن سپیخ سی وي تر سره همکاري وکړو کله دا پښتنه کې غره چې د دې یو کس روان دی هغه مور او خیان دي په ژاړي یو زوی لګي خارج ته هغه مو څنګه لګي وي کچ کله عرب مثلا ایران تم دغه سیلار لګي دا یو بل بدبختی ده د دې د دې د ځوان د وطن لپاره چې په کورنۍ کې هم دا څنګه موجوده ده ممکن دغه فسادي کم وي زیات وي زه په هغه باندې نه غږیږم خو د خاندانی فشار هم او د هیلو کمواله هم یو بل ډیر وبدایلت ځوانان مثلا خارج ته او د قچکی او د خراب لار ته مخه کوي یاندا دا یو بل هم ده د همدا شان د مخ نشټواله هم په یو ډول بل لامل کېدلی شي چې دا کسان ځي خارج ده
یعنی احمدي صاحب په خنځه خبره مقدمه دغه خبره چې یو ځوان لزان سره فکر کوي کزه له افغانستان اوزم کزه فکر کړی وي کني وي کړی کزه له افغانستان اوزم ژوند به بهر نسبت افغانستان ته خوي یعنی دا د افغانانو ترمنځ په ځانګړي توګه د ځوانانو ترمنځ شته دا فکر
دقیقا چې دغه شته لکه زه وایم چې دوی کڅه هم کا مسله کې نیوځه اکثر خلک دغه ستیز مسله کې نیوځه مثلا په ژبه کې ستونزې لري ژبه نیوځه د هلته د نیو ژوند چاپیریال سره بلاتیا نه لري کامل نور ته نه وي وي هم دوی وایي چې نه چې زغه ځای تلار سم هغه ځای کې مثلا زه ښه ژوند کوم زه پیسې ګټم مثلا زه پرمختګ کوم زه اړیکې جوړوم دا دې په همدغه مفکوره باندې دي خو بیا چې کله هلته لاړ شي هلته برعکس خبره پټه شي هلته مثلا د ژبې ستونزه وي مثلا د کار نشتوالی وي مسلکي زده کړې وي هلته مثلا د اسنادو ستونزه وي چې دوی چې په کومه هیله تللې وي هماغه هیله د دوی بیا نه پوره کیږي بیا د دوی نه مثلا وخت اخلي 15 کاله
30 کاله د ستونزې ته په کتو باندې کېدای شي یو نیمه افغانانو د خبره کړې وي اغلی اکبریم د پروګرام کې وکړه چې ستونزې شته د افغانستان بهر لکه څنګه چې خلکو ته د بهر خیسته ښکاری دومره خیسته نه ده د دې ستونزې به دوی ټول خبر وي ولی افغان ځوانان په دې باور نه کوي.
څه فکر کوم یو مشکل زموږ په سیمه کې هغه د یو ډول د تضاد شتوالی دی چې مثلا د یو کس تللی دی خارج ته آی ښه ژوند لري که بد ژوند لري خو مقابله کورنۍ مثلا چې په کلي کې دوی سره اوسېږي هغه په هر ډول په هر قیمت غواړي مثلا لاړ
اتربګنی
ستونزه ده او فکر وکړي چې تربګلوي پالي دوی مثلا دغه یو ډول دي دومره شخصي تمایلات مثلا دي سره د دې چې دوی دغه خطر ویني سره د دې چې دوی هغه مثلا ننګونې ځان لپاره ویني خو بیا هم په غوي باندې باور نه کوي یو ډول سرتمبګي کوي مثلا دوی غواړي خژوند امکانات تل مخ ته رسیدل اب خارج کې ګوري یو ډول دغه صحې نه تنگ سي وي دي درې ممکن چاپیریال کې هم دغه سي فشارونه وجود ولري چې دوی هغه ازادي سلب کوي مثلا دوی هغه خوخي سلب کوي دوی ورول تیسه ته مجبوریږي له کورنۍ څخه له چاپیریال له کلی څخه ممکن دغه دلایل چې دوی باوجود دې چې هغه نن غوونی ویني بیا هم پیو
مننه احمدي صاحب سادات صاحب کته سره ته وایس په ترکی کې خو دا نمړی زلنه ده هلته یو دیره ده چې د افغان کډوالو په نوم باندې ده او ډیر شمیر افغان کډوال ال تخخ دی غوی چې په لار باندې وجل شوی دی یا وشتل شوی دی یا تختول شوی دی په ډول نه هلته یادی رشته د دوی په نوم باندې د کامل دغه مشکلات ال د ټول افغان کډوال ویني خو بیا افغانان در روان دي یا په قانوني یا غیر قانوني ډول باندې بیرته د ترکی حکومت ډیپورت کی په ټوله کې آلته سفارت یا کمې ټولنې لکه ستاسې ټولنه چې ده دوی داسې یو بنسټیز حل لارې باندې فکر کړی دی چې د دې کډوالۍ مخه ونیسي یا کنه فکر کوي چې داخل د افغانستان باید دا ستونزه حل شي؟
مننه. ګورئ زموږ تاسې د افغانانو مهاجرت او ستونزې مشکلات یو اساسي موضوع دا ده چې په افغانستان کې د کار زمینه او ازادي نشته ده. دغه حق لباندې زموږ تاسو افغانان مهاجر کیږي راځي د ترکی هیواد نه او دځنه مهاجر کیږي اروپا په لور دلته مونږ ته په دورځي پلاسا وزوانان دلته راځي مونږ ته راځي راځي دفتر ته وای چې مونږ په افغانستان کې ازادي نه لرو مونږ ته په افغانستان کې د تحصیل زمينه حق ده چې مونږ غواړو مونږ ته برابر نه ده او مونږ ته د کار زمينه برابر نه ده. دلته دغه څه خد راغلی پرون دلته مونږ ته په دفتر تقریبا 15 خد راغلی او مشران راغلی ځوانان چې په افغانستان کې شل کاله 14 کاله درس ویل یو خو بدبختانه تقریبا یو نیم کال کېږي بیروزګار دي بیکار دي اوس راغلی د خپل حال په ترکه هیواد کې دي بدبختانه.
د ځوانانو یادونه مو وکړه که پیغلې نجونې مراجعه کوي غواړي د تعلیم لپاره نور هیوادونو ته لاړ شي خو د الکانو ستونزه په دې برخه کې څه ده؟ د اقل دوی خو کولای شي پانتونونو ته مکتبونو ته په افغانستان د ننم لاړ شي.
بله ما خدا مخکې هم وویل چې دلته دغه ځوانان راغلي چې دلته 14 کاله 18 کاله په افغانستان کې خپل درس ویلی وو اوس بیروزګاره دي.
بیا په ترکیه کې ورته کار پیدا شوی ده دوی بیا هلته کار کړی ده
خو د 100% بله زمونږ افغانان دلته کار کوي د خپل روزګار او مشکلات ستونزې حل کوي شي خو بعض ستونزې مشکلات هم لري چې مثلا دلته راځي دلته هیڅ نه لري پاسپورت ویزا نه لري بدبختانه په همدغه حق باندې گرفتاریږي او دوباره کېږي خپل وطن ته.
د کمپونو د وضعیت په اړه ته وایي ډېر افغانان چې کله نیول کېږي کمپونو ته انتقالېږي کمپونو کې وضعیت څنګه ده؟ د ترکیې د حکومت برخورد له دغه کډوالو سره څنګه ده؟
بدبختانه چې د ترکیه په کمپو کې وضعیت بیخي به حدا خراب دی خصوصا د افغانستان د مهاجرینو لپاره. ولې چې دا یو حقیقت دی زه به اوس تاسو ته دا حقیقت هم ښایي سبا ماته یو مشکل جوړ شي خو موږ باید د افغانستان د مهاجرینو ستونزې مشکلات باید موږ ووایو او بیان کړو. خبره دا ده چې دلته په کمپو کې ځورول کېږي شکنجه کېږي او بالاخره مثلا یو کال یو نیم کال شپږ میاشتې داخل بندیان دي او بالاخره د افغانستان د سفارت یا مثلا د کنسولګری له خوا راځي زیاته کمپوتا خلک د مهاجرینو نه پښتنه نه کوي چې تاسو له افغانستان نه ول راغلاسي فقط هلته ورکې لاستی ورته وایي چې می باشي یا میری اوس یازي افغانستان ته فقط اندو کنه پښتنه کوي. نو بالاخره دا هم د افغانان د ستونزې مشکلات پرې بعد یو اساسي موضوع دره شي دا خبره باید ورته یعنی اساسي کونکي رهبری منظم شي باید مهاجرونو لپاره
په ټوله کې هغه کډوال چې ترکیه ته درځي او په غیر قانوني یا اسناد نه لري دوی نیول کیږي بیا پرته له دې چې پښتنه ورنه وشي بیرته افغانستان ته ډیپورت کیږي.
بله
مننه سادات صاحب کور ودان په دې برخه کې د طالبان حکومت څه کړی تر اوسه پورې کنه دار ته لاندو وای
په دې حق له خو من خو باید هغه حقیقت باید وای خو په وخت سره موږ ته هم بعض څه مشکلات ده. نو په دې باره کې هغه غواړي چې د خپل مهاجرین د ترکیه هیواد نه مثلا د ایران او بیت راستي خپل وطن ته وطن آباد شي وطن جوړ شي او بدبختانه چې کوم خلک چې ځوانان په افغانستان کې دي هغه ته د کار زمينه برابر نه ده. زما هیله ارزو ده چې فعلي حکومت نه پایښ دا دی کته چې غواړي چې ځوانان له افغانستان نه راونه وزي ته په افغانستان کې د کار زمينه برابر کړي اهل کار ته باید وسپارل شي یره مې دا د چې نور ځوانان خبره ولا کرا چې دې وطن نه ټول وطن ولا کرا چې دلته دلته په
افغانستان کې پاتې دي کې چیرته طالبان حکومت وتوانېږي دوی ته د پلان پر بنسټ باندې کار ورکړي هغه چې بهر دی په خپل بزړخه کې چې افغانستان ته راشي ځکه چې دویم د کار په لټه باندې بهرنیو هیوادونو ته تللي او ساسي په خبره باندې چې د هیچا دانه خوښیږي چې سختي تیرې کړي یا کمپونی کې پاتې شي یا لکه کم کې چې ژوند کوي د زندانی په څیر باندې اوسېږي مدنه کور دی ودان ساده صاحب میوند صاحب که تاسو راته وایاست ساسي خبرې مخکې کمپنی مکې پاتې شوې خو په ټوله کې دغه ډول ستونزې نیول زورول په دې ارزي چې سړی دغه ټول مجبوریتونه په پام کې ونیسي بیا موتن پرېږدي
زه به هم خپل سلامونه تاسو ټول ته وړاندې کوم په هیڅ صورت نه ارزي په هیڅ صورت نه ارزي دلته زه تقریبا د 2.5 کال کې زه په پاکستان کې یم باور په خدای وکړي چې با
مې وان صاحب ساسي راک بیا قطع شو خیا مې وان صاحب سمه راغلري بلې مې وان صاحب که زما راغلري دا مور کې خبرې مو مو غورو
هلو
اورو مهرباني مې وان صاحب ساسي راغلرو
په دې برخ سره مشکلات د پاکستان کې اوس مشکلات دي پاکستان کې اوس مشکلات دي د مظاهری دي د برق قدکی او انټرنیټ کې مشکلات دي او برقو کې مشکلات دي د تاسو په جواب کې زما دوهم څه په هیڅ صورت نه ارزي دلته په پاکستان کې دغه اوس کې چې فعلاً په پاکستان کې ډېر سخت حالات دي دغه مظاهری دي پی ټی آی مظاهری دي او دغه د مونږ افغان ځوانان ما خو مونږ د ګروپونو له روز دلته بسره فامیلو سره په تماس کې ما دغه د مونږ دغه ځوانان په بعضی وخت اته اسناد هم لري بیا هم نیول کیږي اسنان چون وخت حساس ده وخت حساس ده چوک تل کورنلری لارسی او یا هم په شپې لګ نا وخت دی ټول نیول کیږي او زورول کیږي صرف په دې خاطر دا وخت حساس ده او دته مظاهری دي او نور په عمومیاتو کې خپل وطن خو نو خپل وطن خو خپل وطن وي زه څه فکر کوم کچوک امکانات لري او په افغانستان کې لکه هم امکانات ولري باید هیڅ وخت خپل وطن لری لارنس یو ځان مهاجرت ورنه کاندي زکه چې دلته خو ډیر زیات مشکلات د ځوانان لري په دغه منطقه کې زه اوسېږم دا د منطقې ته بي 17 ګاردن منطقه دلته تقریبا چې ورته ګورم دلته تقریبا 2000 افغان کډوال ځوان کې 2000 او په دې تقریبا دا ټول ځوانان زموږ د ځوان نسل څخه کالکان دی کنجون دی ټول بیکار دی او په ډیر بد وضعیت کې دی یا ته جنگونه کې خپل منځ کې لانجی کې ټول علاج دغه څه کار نسته امکانات نسته اقتصاد نسته درس نسته سبق نسته او د ټول آینده خراب وسوله نو زه بیا هم د دیورونو په څیر باندې د افغانستان لفیلی نظام نه دغه توقع لرم چې فقط د خپل ځوانانو ته امکانات د کار برابر کاندي امکانات د تحصیل برابر کاندي زه چې دلته ګورم چې د مهاجرینو سره په تماس کې یم موږ د اکثرن کورنۍ یعنی د زویل اسم چې 500 سره کورنۍ د خپل د لورګانو د اولادو د درس لخاطر بهر راغلي دي او روان دي بهر ته چې د موږ اولادونه به درس پاتې کیږي خصوصا د موږ لورګانې به درس پاتې کیږي نو دلته دوی زمینم پرې بعد اقتصاد لري د اقتصاد اصلا لري نه بيخي دي کله چې په وطني شکل وایم د خوراک ډوډۍ نه لري ور خپل اولادونه به هم مکتبو ته لیږي خپل لورګان خپل ځامن مکتبو ته لیږي نو زه چې فکر کوم دلته چې دغه عمومي کې کزو وایم چې په افغانستان کې څوک امکانات د کار ولري امکانات د عاید ولري کار ولري او زه هیڅ وخت څوک نه تشویق کوم د خارج ته لاړ شي او ځان د مهاجر کاندي او خپل وطن ته لري لاړ شي
مننه کور ودان مې ونس اغلی اکبري تاثیر ته وایست ام دغه پوښتنه راته ځواب کړی چې اغه ځوانان چې د افغانستان د نننه په دې فکر کې یو خپل ټول راتلونکي خپل پرمختګ خپل هیلي په بهرنیو هیوادونو پورې تړي او په دې فکر کې چې چیرې غل افغانستان او زی دنیا به خسته وي ژوند به خوي اغه د څوای فرد جن ډیره خپل خبره دی وکړه لازم په هغه
ځوانانو باندې په کورنۍ باندې غت کوم کدی په دې فکر باندې دي کسان چې فرد جن پوښتنه وکړه بالکل پدی فکر موسیږي او بل خصوص دا چې زمونږ ځینی هیوادوال پدی فکر دي کوم چې پاکستان ته لاړ شو اقتصاد کسنګ چې مخکې هغه ورور اړیکې نیولې و د خبرې وکړه فریده جان زمونږ هغه افغانان چې کسنګ هغه ورور اړیکې نیولې و د خبرې وکړه د 3000-2000 کلداري ا دې اقل دوره زیږتي یعنی هر هغه ناممکن هغه هغه کار نه وی چې دغه افغانانو باندې نکوي او اخر هم 2000 کلداري ورته ورکړي څومره خراب کاری څومره مردار او چټل کاری هغه د کباړو کاری د کثافاتو کاری هغه ور باندې کوي په خپل خوله وویل چې څومره فوټه لاندې ځمکې دښکته کوي برمی کارونه او دا شاخه کارونه دوی کوي نو ارزښت یې نه لري چې زمونږ تکړه تکړه ځوانان ک یعنی دوی ته په افغانستان کې د کار زمینه برابره شي زه په دې حکومت غږ کوم که تاسو په دې ټولو ولایاتو کې که غواړئ تشخیص کړئ په کوم ولایاتو کې باید کومه پروژه تطبیق شي څه کار باید وشي هغوی ته د کار د زمینې په برخه کې تاسو باید یو سروې وکړئ په ټولو ولایاتو کې چې په کوم ولایت کې ځوانان او پیغلې په کومه برخه کې استعداد او وړتیا لري مطابق د هغوی د وړتیا او د غوښتنو تاسو هغوی ته د کار زمینه برابره کړئ په هغه ولایت کې او بل دا چې زمونږ هغه افغانان هغه خویندې ورونه په دې هوډ او اراده راځي پاکستان ته چې مونږ به دلته خپل په اولادونو باندې زده کړې وکړو په افغانستان کې زده کړې نشته بالکل داسې نه ده دلته بالکل افغانانو ته د زده کړې په برخه کې امکانات ناممکن دي بالکل اته نشي کولی یو خپل لور زوی د یو کورس ته ولیږي ځکه چې مشکلات او ستونزې دي ورته ته افغانۍ وایي تا ته اجازه نشته ده هغه ځینې غیر قانوني چې په پټه باندې کورسونه د انګلیسي او دا جوړ دي خپل افغانان او افغانانو ته هغه ته ځینې کسان ځي یعنی دلته نه د کار زمینه شته نه د تحصیل زمینه شته بالکل څه نشته هغه کسان چې وایي شته هغه کار ورباندې کوي لکه کباړ چې وي نو ځینې نور شاقه کارونه حتی په ساختمانونو کې جوړیږي څومره شاقه کار ده د کوم افغانان ته اجازه نه ورکول کېږي ځکه چې نسبت د کباړو دوغ شان د لږ سهولت یې پاکستانی ته کار شته افغان ته نشته ده خو لیکن په ټولو ځوانانو او پیغلو مې دا غږ ده زما خویندې ورونو تاسو ټولو کې یو وړتیا شته تاسو باید خپل ځان ته وګورئ چې په ما کې د څه وړتیا شته او په هغه هېواد کې تاسو ته په کور کې کوم امکانات شته چې تاسو ترې نه استفاده وکړئ د دې پر ځای چې تاسو قاچاقي ایران ته لاړ شي ووهل شي وډبول شي په سرکونو باندې تاسو اعدام شي څخه تاسو خپل د هغې وړتیا نه په خپل هېواد کې استفاده وکړئ د نن نه د کور څخه کار وکړئ زمونږ خویندې تکړه تکړه دي خیاطي خو به زده وي خپل خیاطي نه وړوکی کار شروع کړي یو وخت کې به هغه غټ وي زمونږ ورونه همداسې دي انګلیسي ژبه خو موږ ته یو کورس جوړ کړه هېوادوال د ضرورت لري د انګلیش ژبې ته چې زده یې کړي سبا ورځ کولی شي په یو ځای کې کار وکړي همداسې نور استعدادونه خو پلیز تاسو ټول نه هیله همدا ده په دې مو خوشحالیږي چې په بهر هېوادونو کې به تاسو دا ډالرونه پراته وي تاسو ته به یو ډېر ښه ژوند انتظار وي نه بالکل داسې نه ده زمونږ دا افغانان نه پوهېږم بالکل تعلیم نه لري هر هېواد ته چې لاړ شي که نورو مهاجرینو ته ښه ژوند برابر هم شي خو افغانانو ته نشته نو تاسو باید خپل د وړتیا څخه په خپل هېواد کې استفاده وکړئ
مننه احمد صاحب فقط یو نیمه دقه وخت لرو تاسو ته لاندو وایست دغه کارونه چې اغلی اکبر یادونه وکړه ککه باړه ده که صفاکاري ده که نور دي ورته کارونه دي ستاسې پان باندې افغان ځوانان یې دننه د افغانستان کوي که نه یې کوي ولې آماده دي چې له افغانستان نه بهر یې وکړي
زه فکر کوم بلې چې د افغان ځوانان سره یو ستونزه هم همدغه ده چې دوی دغه ځای کې د کمو امکاناتو باندې یا کمو پیسو باندې قناعت نه کوي یو ډول داسې انګېري چې که خارج ته لاړ شي ممکن زیاتې پیسې وګټي حال داسې داسې قطع نه ده او بله خبره ده چې که چیرې هم د ځوانانو لپاره د کارموندنې پروګرامونه یا د ځوانانو لپاره د کاروبار اسانتیاوې برابرېږي نو په وطن کې دې لپاره ډېر عزت کوي ډېر پرمختګ دی نسبت هماغه ځای ته چې ډېر لاړ شي او خپل ژوند هم په خطر کې واچوي مثلا هلته درې څلور کاله سرګردانه هم وګرځي او 15 کالو کې انجام هم دغه څه شي د ده برعکس دغه نتیجه ورته راوځي نو ممکن کېدلی شي چې په داخل کې دوی داسې ځان وروسي لکه هغه مفکوره چې دوی د خارج لپاره لري که په داخل په خپل بیرون کې او بخې په درون کې مثلا داسې مفکوره ځان سره پیدا کړي چې زه دغه هارډ ورک او لږ تر لږه سمارټ ورک په وطن کې وکم ممکن ډېر زیات وګټم او ډېر زیات عزت خوند شم هغه مره چې زه هلته په تلاش کې
ډېر زیات مننه کورودان له تاسو ټولو قدرمنو په پاکستان کې میشته افغان خبریال امینه اکبری په ترکیه کې میشته افغان ځوانانو د فرهنګي ټولنې مشر سید سادات د خوست په خونځي کې استاد رسول بادشاه زیرمل نه چې موږ سره په خبرونه کې وصل نه شو د تخنیکی ستونزو له کبله، او خوانیز فعال احمد غنی احمدی نه، او همدارنګه میوند صاحب نه چې راغلی په پروګرام کې مور سره ګډون وکړو او د کډوالو پر ستونزو مو را سره خپل نظرونه شریک کړل. اوریدونکو که چیرې تاسو پروګرام نه وي اوریدلی، کولی شئ چې د ازادي راډیو ویب پاڼې ته ورشئ چې پته یې azadiradio.com ده، هلته یې له سره واورئ. همدارنګه کولی شئ چې د ازادي راډیو پر فیسبوک هم دغه پروګرام له سره پیدا کړئ، بیا یې واورئ، او همدارنګه خپل نظرونه هلته هم د همدې موضوع په تړاو پرېښودلی شئ، خپل تبصرې کولی شئ. د ټولو هغو کسانو چې اړیکې یې له خپرونې سره ونیوله هم مننه، له تاسو چې تر دا مهاله مو پروګرام اورېده هم مننه. تر بل پروګرام ښې چارې، ښه وخت.